اوردونکو دا مشال ریډیو دا خپل قربا سره مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ دېستي. نن د اتوار ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 6 نیټه ده. د نن ورځې د 9 ساعته خپرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې پکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. له هغې وروسته به یو شمېر رپورټونه لرو، له خپلو خبریالانو سره به خبرې هم کوو او همداراز نړیوالو کورنۍ ورسپانس به کتنه کوو او یو څو خوندورې سندرې به هم دراورو. خو لومړی درته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. قبایلی مشرانو په یو لوی جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د پاکستان په وزوای د ترګری په بشپړه توګه د لمنځه وړو پورې به عملیات جاری وي. او له یمن ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي. په دې موقع یو قبایلي مشر حمید الله جان اپریدي مشال ډیو ته ویل
قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګي په طریقه باندې چلیږي.
یا د بیچر قبایلی سیمو یو شمیر د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران، وکیلانو او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د درګورو نتورک با په هر قیمت لمین زوړیو د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپل سیمو کې د بهالي دو پورې با پوځ دغلته کې ساروي. د مشالې د خبريال وایي پروند شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال احمد شریف له قبایلی مشرانو خپل کورون ته ستانه شو خلکو سره لید کاته وکړل. راحیل شریف ویل چې په ټول ملک د ترګرو د نتورک او رابطو پاړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګری په بشپړ توګه د لمنځه وړو پورې به عملیات جاری وي. پوځي مشر د میرعلي تحصیل هډ کوارټر هسپتال پرانیست او کړه د کډ کله جوړولو یې هم اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون میاشت رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړل شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید خیم علی شاه پروند سند په جام شورو سیمه کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے، جمہوریت ہے، کوئی ایسی ان کو
نموڑے وای عین شتا جمہوریت شتا نو داسې کوم سببونه نشته چې گورنر تا حکومتي واک ورکړل شي او کدا سه وشو نو نتیجې به ډېری خطرناکې وي. په سین صوبه کې د رینجرز واک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایي لکه بله په وروستیو کې د وفاقي حکومت او سین حکومتونو او د سین حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. صوبه اسمبلی په کراچۍ کې رینجرز واک ته پور کړل شو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې. د بلوچستان په کوټه کې د ترګری پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې خلکو وطن ته خدمت کړی وو. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شول. دوه کاله وړاندې د نامنۍ په یوه پیښه کې د وژل شوي مرستیال کمیشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم یاد ایوارډ ورکړل شو. په دې موقع د منصور کاکړ ورور مشال ډیو ته ویل
د پښتون قوم د لپاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د صحافت په ډګر کې د صمد خان په نوم ایوارډ دغه سیمې خبریال سید علي شاه او د ادب په برخه کې لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي ته ورکړل شو. په کونړ کې د نرنګ او سرکاڼو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی پر مشر ډیوته ویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې له تېرې شپې راهیسې په کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثی شیاګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي وژل شوي دي. همدارا د رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلاوه پوځیان او 50 حوثیان جوبل شوي دي. د هرادی خارګو کوټه 13 اونۍ حکومت پلو ځواکونو ونیو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسی فوجیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کارتیا و نو له نورو فوجي وسایلو به هم کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړو چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسی خبری اجانسونو د پوتن په قول ویل موږ وینو چې زموږ پلټان او استخباراتي چارواکي څومره په اغیزمن ډول له بیلابیلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي ځواکونو سره د هلزلو په برخه کې همکاري کوي. د بیان حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که ضرورت پیښ شو نو کار به ترې واخلي. او عراق وایي نه سرتیری یې هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تېر ورځ هغه مهال وشوه چې د ایتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نشوه کولی. او د دې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
روزونکو سلام پختونخوا خبرونه ته غوګیستې په دې غړي کې به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. همدارنګه زه خپل خبريالو سره به خبري هم کوو او یو څو خوندور سندري به هم دراوړو. د قبایلي مشرانو په یو لوی جرګه کې ویلي دي چې دوی قبایلي سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې خپل قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي.
صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص نه دی.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپلا انسازیو کې
د پاکستان فوجي سر لخر وایي د ترګرو نتورک په هر قیمت لمین جوړي. د سنسوبي وزرالا وایي که په صوبا کې جمهوریت حکومت ختم شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. یو کارپو وایي له فرقیزه جګړو تاو تریخوالي داعش وسلواله ډله ګټه پورته کولی شي.
داعش خو د اهل تشیع شیعګانو مخالف دی نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعګان ګډ اوسېږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي.
د ننګرهار دینی عالمانو په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او له دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کو او د نورو په اشاره باندې مونږه ونه غولېګو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړي او نه مونږ ته خارجیان جوړي.
او په یمن کې د حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د ایران په لور یاغیانو ترمنځ جګړو کې دوه لورو ته درنه تلفات اوختي دي. نور هم به شمیر رپورټونه لرو لمه شالې ډو سره اوسې. یو ځخ پرونی لومړی رپورت اوردونکو پروند د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلی مشرانو یو لوی جرګه شوی چې پکې مشرانو ویلي دي دوی قبایلی سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې دوی په خپل قبایلی نظام باندې ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو یا فاټال لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوی. خو بیا د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تفصیل لسیمې د مشالې دوه خبريال فرهاد شینواریا کوي.
د خالی پورس د خیبر جنسای په جمرود کې د فاټا ګرینډ الاینس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشران وویل چې دوی په خپل دریس کلک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله د دغه جرګې په وخت د خیبر جنسۍ یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبای کې زم کېدل یا په پاټا کې زم کېدل کم چې ایمنګانو بل پېښ کړي دي هغه قبایلو رد کړي دي، دا غي سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي. د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا سوک زموږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی کاغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که گورنر وته وې او که وزیر اعلی وته وې. مونږ د قبایلو د پاره د خپل واکدار او منتخب نظام غواړو چې قبایلی خپل فیصله په خپل کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دادا چې مونگ ځان تا کونسل غواړو، دا کونسل د پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویمه دا چې اف سی آر شه امینډمنټ مونږ غواړو، دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنډ نه راو غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغه نه دینا بعد زمونږ ای ڈی پیز دی، دا ای ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. ما په خیال چې غینا باد به د اصلاحاتو د عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تای دی.
بل په لو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده عیني حیثیت ته زر تر زره بدل کړي شي او دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبا کې شامل شي. او د لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغه صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه په خپل غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلی ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان فوجي سر لخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت لمینځ وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوز دغلته کې ایثار وي. پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوز مشر جنرال لاهي شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته استانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. نور معلومات له خپل خبریال اخلو ریاض موسی خیل چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. ریاض، دا راته وایي چې د پوز مشر د شمالي وزیرستان دوره وکړه، پرون څه معلومات لري؟
جی بالکل، دغه لړکی چې کومه د آی ایس پی آر یا چې کومه د پاکستان پوز چې کومه د مطبوعاتو څنګه د هغې لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغې کې وایي چې آرمی چیف یا فوزی مشر هغه ټول ورځ چې کوم دی نو هغه د شمالي وزیرستان کې چې کوم پوزي ځوانان دي، فوزي مشران دي، او بیا د هغه ځای چې کوم قبایلي مشران دي او یا هغه خلک چې کوم په دغه ضرب اعظم اپریشن دوران بې کوره کړل شوي وو هغه واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دغه سره ټول ورځ تېره کړه. دغه دوران یو خو پوزی مشر ته چې کوم ضرب اعظم اپریشن دی یا په استخباراتي معلوماتو په بنیاد چې کوم واړه واړه اپریشنونه کیږي د هغې په حواله سره خبرونه ورکړه. دغه رنګ د کم کډوال چې دي بې کوره شوي خلک دي د هغې په واپسې باندې هم ورته خبرونه ورکړل شوه. پوزی مشر د پوزی ځوانانو عزم او د هغې جذبه او د هغې چې کوم کارګردګي د هغې ستاینه وکړه. ورسره دا وې چې تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به فوز د دې سره نزي او تر هغه پورې چې کله دلته کې دا خلک واپس په عزت سره خپل کورونو بحال شي، د دې کاروبارونه دي، روزګار ته دي، د ژوند معمول اړختراي شي، نو هلې به بیا فوز د دې نه واپس کیږي. دغه دوران چې کم د قبایلي مشرانو سره پوځي مشر لیده کاته وکړو، نو هم قبایلي مشرانو خپل خوا هغې ته تسله ورکړه چې ترهګر به واپس په دې سیمو کې خپې خودو ته نه پرېښودي کیږي. دغه رنګ بیا پوځي مشر چې کم دی، نو هغه د میر علي سره کم هیډکوارټر دی، هغه تحصیل د هغې کې د یو سل او لسو بشترو د اسپتال پرانیستو کړه، او وی ویل چې دلته کې د تعلیم ډېر زیات ضرورت دی، نو په دغه وجه باندې به په دې علاقه کې یو کیډیټ کالج هم جوړولی شي. کومه خبرونه چې ورکړل شوې ده اسرار، نو په هغې کې د هغې تر مخه 38% خلک چې کم دینو هغه واپس شمالي وزیرستان ته تللي دي، لکه سکم 3 لکه کورنۍ چې کم دینو هغه بې کوره کړل شوې، بې ځای کړل شوې. په هغې کې د 1,00,000 نه زیات کورنۍ هغه واپس ستنې شوې دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشلګو خبريال ریاض مسخیل ته ستاسو معلومات درکول د ارمیچی په د شمالي وزیرستان دورې په اړه باندې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ګو خبرونه تاسو وګورئ سعودن کوزو کراچۍ ته. د سین صوبی وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوری حکومت ختم کړل شو، نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی پرون د سین په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. دا وروسته له هغې چې په دغه صوبه کې د صوبایي حکومت او همداراز د وفاقي حکومت ترمنځ د رینجر ځواک په کاروایانو باندې ځنې اختلافات پیدا شوې دي. د مشالډیو خبريال محمد عمران مونږ سره د کراچۍ نړیوال ټلیفون په کرخه دي. محمد عمران، استری مشيو د وزرالا دغه وینا پاړه باندې څه تفصيلات لري؟
ډیرمن نستر پرون په جامشور یونیورسيټي کې وزرالا قائم علي شاه چې کومې خبرې کړې دي، نو دا په داسې محل کې کړې دي چې یو وخت د رینجر چې کوم اختیارات او پاغي باندې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات دي، نو بل لخت دا چې ویل کېږي چې رینجر هم په خپل غنیوکې کړی دي چې کوم د اختیارات او قرارداد منجور شوی دی په صوبایي سملې کې. موږ ګورو چې اوغشت میاشت راځي چې کوم اپریشن روان دی، داغین خلک هم مطمئن دي د رینجر لخوا چې کوم د ټارګټ کلینګ حواله سره یا د طرح غړې حواله سره یا د وسلوالو پر ضد چې کوم اپریشن روان دی، عملیات کیږي، دا غیر خلک مطمئن دي او وایي چې په خار کې امن راغلی دی. خو ولی کله چې د سیاسي خلکو پر ضد د کاروایي شروع شو، لینو د صوبایي حکومت لخوا نه بیا نیوکه شروع شو. ولی ډاکټر اسیم حسین یو مثال دی او همدغه وجه ده چې صوبایي حکومت دغه خپل ګام پورته کو چې محدود کی دغه اختیارات. نو بیا د چودري نثار کوم چې د کورونو چارو مرکزی وزارت لري، د اغیل خوانه هم سو سوار دړکی هم ورکړې شوې چې صوبایي حکومت رینجرز ته اختیارات نه ورکي. په 15 دسمبر باندې کوم دغه د دې نیټه ختم شوی و، نو تر شلمه پورې اغه ویل شو، بلکې اونغه ولې شو او پرون دغه یو د ترجمان چې کوم دی بیان دی د وزیر اعلی قائم علي شاه، هغه خوانه یو بیان جاری شوی دی چې د هغه چې کوم دغه مدته دغه غزولې شوی د په خار کې صرف او صرف د 2 میاشتو لپاره.
محمد عمران، څنګه تاسو ویلي چې د پیپلز پارټي د زنو غړو پر ضد چې کلا رینجرز واکونه کاروای کوي، نو په هغه معنی حکومتي ګوند د پیپلز پارټي خپکیږي، نو بیا د غرنګي سرګندونه کینو دار ته وایي چې گورنر راج پاړه باندې دغلت کې څه خبرونه تاسو وګوري؟ د وزیر اعلی دغه څرګندونه علاوه نورو چارواکو سره یا سیاسي مشرانو سره تاسو خبرې شوي، هغه څه وایي؟
دا چې کوم د گورنر راج خبره کیږي، نو اصل کې دا یو سورځ وړاندې دا خبرونه مخ ته راغلي وو چې کوم ممتاز بټو دی کوم چې په خوانی سیاست دان دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی وو. هغه وروسته دا خبره رامخې ته شوه سره سره چې کوم د کورونا چور مرکزی وزیر دی چودې نثار علی خان هغه دا خبره کړې وه چې رینجرز ته دوی اختیارات ورنکړه زموږ سره نور آپشن هم شته دي. هغه نور آپشن له خلکو دا یو ګنګوسه مخه تر غلې و چې په صوبه کې په گورنر راج لګولو هغه خبرې کیږي.
سمز ډیر زیات مننه
چې کوم اپوزیشن ګوندونه وی جی
ها تاسو خپل خبره پوره کړئ.
خو نور چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي نو هغه له خوا نه یا چې کوم صوبایي حکومت ته هغه له خوا نه خبرې نه کیږي چې گورنر راج به ولګي یا وفاقي حکومت چې کوم نه هغه هم د گورنر راج لګولو خبره نه کوي. خدای او ګنګوسه مخه تر غلې و چې رینجرز چې کوم دلته کارونه کړی دي او دیول اختیارات اوس نه ور کوي په دې باندې کې دي چې گورنر راج ولګي خدای ته امکان په نظر نه راځي.
ډیر زیات مننه استاد سینا د مشال دو خبريال محمد عمران و چې تاسو ته معلومات در کول د وزیر اعلی د سند صوبې د وزیر اعلی د څرګندونو په اړه باندې مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. وروسته کو په کراچۍ کې په یو شمیر مرمنو له داعش وسله والی ډلې سره د مرستو تورونه لګیدلې دي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستاني ټولنې د سغدریزه کولو لپاره ډیر کار شوی چې لوجې په دې هیواد کې ځنې خلک د شیاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري لکه مچې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. که څه هم پاکستان چارواکو په پاکستان کې داعش ډلې در پورته کېدو په اړه مشالې ډیو ته لڅویلو ډډه وکړه خو کارپوهان وایي د افغانستان پر طلب پاکستان کې داعش در پورته کېدو ډېر امکانات دي. تفصیل په دې رپورت کې. پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمیر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدرزه پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي او دا رنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیو سغدرزه ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیاغان او سنیان ګډ وسیږي هلته داعش راپورته کېدو ډیره خطر ده.
داعش وګوره دا داعش خو یو مینټلټی دی اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي موږ امیر چې دی بغدادي دی ابو بکر بغدادي دی دا مشکل خبر نه ده دا حیرانگی خبر نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبای شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ د ازمن تنظیم دی او دا غوډ ګراوند پرپیر دی هر څه تیار دی غوې لپاره.
شهزاده ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللی دي. نوموړی وای د پاکستان ریاست د ناسم پالیسیو له وجې د دې هیواد ځنې خلک د شیاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري لکه چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدار څرګندونې په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپور مولای سبزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړی کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعاً داعش ته په دلته کې امکانات شته. داعش خو د الیتشی شیګانو مخالف دی نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیګان ګډ اوسېږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي. بل دا ده چې هغه خلک دي چې هغه تعلیم یافته دي هغې دا انټرنیټ استعمالوي د هغې سره پیسې هم شته د هغې علم هم زیات دی هغې دپاره بیا زیاته اسانه ده چې هغې د داعش سره انټرنیټ د لارې رابطه جوړه کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدار څرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدریزۍ او ترګري مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو به نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سوال نو بیا دوی سوچو لګول او بیا سیریس افورت شروع کړل چې بایدا ملټنسي او ایکستریمیزم او دغه د نامیز لپاره تبا کوند نو ډېر سیریس دوی واخی دا شین بند کی مسجد په ماجد استعمال نشي
دا سیکیټریزم د پارام
د کراچۍ د پولیسو د ترګری زده مبارزې څنګه یې مشر د جمعې پورس په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په ورستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکي کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په خزو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
ټیلی ټایم پر سپانه تخپل یو ادارې کې لیکي د ترګرو ډلو د ځپل لپاره د کمی اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شو، خو پښتنه دا ده چې حکومت د دغه پلان عملی کولو لړکې څه ګامونه پورته کړي دي او کنه. لیکنه غټي برخې له فرخنده صدرو
دلی ټایمز رسپانه په خپل یو ادارې کې لیکي د ترګرۍ پرز د کامی اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوی خبرې لا هم سرتا نه دی رسیدلی. د تیر زیارت پورس چودري نثار کامی سملې ته په خپل وینا کې په کامی اکشن پلان خبرې وکړې او رسپانه لیکي د دغه خبرو داسې معلوميږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکام دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وي. د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول لپامه نشي غورځېده، خو ورسپانه لیکي داسې معلوميږي حکومت د تراګر ډلو لمن زوړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې ورستو پاتې دي. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوی وو چې تراګرو ډلو خلاف به عملیات کیږي، د مدرسو رېجستریشن وکول شي، د تراګرو وسلوالو ډلو خلاف یو اواز کېدل او له دې سره په دغه کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرتا نه دی رسیدلې. په خپل خبرو کې چودري نثار دا هم ویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولای چې کامی اکشن پلان په پوره ډول عملی کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکن نه ده او باید په دې کې ټول خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخو هغه په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او لدی سره سره په یو شمیر نورو امنیتی او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورسپانه لیکي باید د پاکستان امنیتی مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یو د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا کامی اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه. دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې د کامی اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
او پر کنده سچ ته است مکه لولن کول وسم د هروم بچا پغه کی یو خوندور سندلو
دلری رات راوڑا سوچ سے د
د هرون بچا په غو کې مو سندره اوریدله. نور هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپان ته کتنه هم کوو. خو تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. زنو قبایلی مشرانو ویلي دي چې قبایلی سیمې په خبر پختونخوا صوبا ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه لویا یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام د پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزستان د دورې پر مهال د پوز مشر جنرال لاهل شریف له قبایلي مشرانو خپل کورون ته ستانه شو کډوالو سره لیده خاته وکړل. د سین صوبې وزراله وایي ک په صوبا کې جمهوریت حکومت ختم شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزراله سید کالی ملیشا پرون د سین په جمشور او سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبا کې گورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوریت حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. دا وروسته له هغې چې په سین صوبا کې د رنج ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سین حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي. د بلوچستان په کوټه کې ترګری په قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته پرون د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. او د روسیې ولسمشر وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کارتیا به نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. اونکو د خبرونو لنډیز مو واردو او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي احمد الله توکش.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ ایو غونډه وشوه چې په کې سیاسي او فوزي مشورولې ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشويش سرګندونه وکړه شو او دا فیصله وکړه شو چې په سند حکومت به زور راوړي کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خند جوړېدو په ځای معاملې د په صحیح توګه حل کړي. ورسپانه لیکي چې دوه دونیم کال وړاندې په کراچۍ کې د امن صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګناه خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړې او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظ نه وو. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت هم دا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کوملاره نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کوټ مخه وکړي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجې اولس ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او خصوصا د ګیس کم پریشر لوجې ملازم پېشه خلک او طالب علمان پر وخت خپل دفترونو او تعلیمی ادارو ته نه رسی او د توانایي د دې دوانو بنیادی ضرورتونو د کموالي لوجې یو شمېر کارخانه هم بندي دي. ورسپانې لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او داوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعده دي نه کوي چې پوره کولای یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو نی وچام ز افغان هوای زواکونو ته پور پی خوستون زو او د اکونومیست مجلې بیا په پاکستان کې د ترګری پرزت د پوز په عملیاتو لیکنی خبرې کړې دي چې د دوانو مقالو غټي برخه له شاهین بنیر یوړو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نتیریږي خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لیږل شوي وو خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان رسپانې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورسپانه د چارواکو لخلي لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډیرو ستونزو سره مخ دی او په ډیرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکونومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجلې لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمېر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکونومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي خو د حقانی ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولې خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د ایران پلو او یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لوختي. وروستۍ جګړې په داسې مهال شوې چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربند نه عملي کولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هرات ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان شدل سوي دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمېر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخت اندېښنه لري. د څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو شکیلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنځمه په ورځ د بشري مرستو در رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز شرطه ولېږل سي خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه شرط نه در رسیدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لارې بند کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مال پیل سوی چې حوثي شیعه یاغیانو له خپل شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړه بیا ورسته هغه مالا سخت سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5000 واته سو ډیر کسان وژل شوي او تر 2000 ډیر ټپیان دي.
د فریبا ظاهر نامو ریپورت اوریدو د مشال ډیو خبرونه ته وګستې. راځي چې د نغمې په واسه دا سندره ورو می پاور زتا سي سندر اوريده د مشال ډيو خبرونه تاسو وغوښتې. زو افغانستان ته ننګهار د دینی علمانو شورا د شنبه پورز د یوې غونډې په ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډيو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د دینی علمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی علمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی وو. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لاري په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دی. مونږ د ارشاد حج او کفر ریاست د خپلو منابرو مساجدو لاري د ننګرهار په نجیب او مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمونږ غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپل دا ملک جوړ کړو او په دې ملک په خپل سولې راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علما کرام په یو غږ باندې هغه ټول ډلې غندي چې هغه زمونږ علما کرام وژني، زمونږ ولس ته زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمونږ علما کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې دې وژنو ته او دې قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور وو چې تر هغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي، افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، افغان طالبان وایي ځانګړی ځواک یې د داعش پر ضد جنګیږي. په دې سیمه کې چې یو شمیر وسله والې ډلې په کې شتون لري او په کې د افغان طالبانو غلبه ده، د داعش لخوا ورته لوی خطر دی. بلخوا افغان طالبان دا مهال له داعش ډلې، افغان دولت او د دې له نړیوالو اتحادیانو او خپلو کې سره اهم په جګړه بوختي. د وسله والې ډلې ته تر څه حده ملاتړ هم ترلاسه شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو او داعش ترمنځ روانه جګړه به څوک ګټي؟ پر دې اړه د بی بی سی ویبپاڼې یو رپورټ درته وړاندې کوم. افغان طالبان وایي چې دوی د داعش وسله والې ډلې پر ضد ځانګړی ځواک د اکتوبر په لومړیو کې جوړ کړی چې پکې څه باندې زر وسله وال دي. له دوی سره بهترینه وسله ده. د نورو طالبانو پرتله ورته سخته تربیه ورکړل شوې او د دوی یوازنی هدف داعش ډله ختمول دي. د طالبانو دغه ځانګړی ځواک چې په تجربه کار وسله والو مشتمل دی، د ننګرهار، فراه، هلمند او زابل په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی چېرته چې داعش وسله وال شتون لري. د اپریل میاشتې را په دوی خوا طالبانو او داعش وسله والو څو واري د یو بل پر مرکزونو حمله کړې دي او هلته یې د قابض کېدو هڅې کړې. د دواړو ډلو ترمنځ جګړې هم په ورته سیمو کې شوې دي چې پکې په سلګونو وسله والو ته مرګ جوبله اوړېدلې. بلخوا داعش ډلې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو شمېر طالبانو وجل. د دې ډلې وسله والو سږ کال په ننګرهار کې د لسو طالبانو نه سرونه پرې کړل. د روان کال جون میاشت کې په پېښور کې د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی ګورنر امیر احمد ګل ووژل شو. ویل کېږي چې د ده د وژنې تر شا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس دی. د داعش او افغان طالبانو ترمنځ جګړه د روان کال په جنوري کې هغه وخت پیل شوه کله چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په افغانستان کې د خپلې څانګې جوړولو اعلان وکړ او دا لومړی ځل و چې دې ډلې په باقاعده توګه له عرب نړۍ بهر قدم ایښودی و. داعش هغه لومړی لوی وسله واله ډله وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر یې چیلنج کړو. طالبانو القاعده ته پناه ورکړې وه او دوی هم د طالبانو بالادستی منلې وه، خو داعش د بیانونو او ویډیوګانو د لارې د طالبانو سخت مخالفت پیل کړو او تور یې پرې پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. همدارز یو شمېر وسله وال له افغان طالبانو جدا شو، له داعش سره ملګري شو. پر دې سربېره د ملا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د طالبانو ترمنځ په مشرۍ له اختلافاتو هم داعش ګټه پورته کوي. د داعش ډلې له پورته کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو بالادستۍ ته لویه خطره ده، خو ځینې ګټې یې اهم ورسولې دي ځکه چې طالبانو د سیمې له یو شمېر هېوادونو سره مذاکرات پیل کړي او هغوی ته باور ورکوي چې داعش به په افغانستان کې پرې نږدي او همداراز د دوی لپاره به خطر نه جوړیږي. د ایران، چین او روس په څیر هېوادونو لره به د افغان طالبانو سره د رابطو نه کولو په پالیسۍ بیا غور کول وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په کراچۍ کې د یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې وویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په شمالي وزیرستان کې د ضربیاذب عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبی وزیرستان د یادې سیمې په زرګونه اوسیدونکي اهم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او د لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. تفصیل له سیمې د مشالې خبریال سلام مسعود را کوي.
د کلانا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی د سویلی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شک تو په زرګونه مسعود وزیر قبایلیون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرځبندیز لیا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه قبایلیون کښې هغه قبایلیونه شامل دي چې کوم په ورچني وطنونو لیا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نه شي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الانور په دغه بارې کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارے کښې د الانور کلیوال قسمت الله څرنګ جاگیږي وار وای ځنه الانور دا هم یایي چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطوو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میژه په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو خبرونو ته وګستئ. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبې په مقام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپله خپله څانګه کې خپلو خلکو وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترګرۍ او نامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. د ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اڅکزي پر نامه کېښودل شوی و. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل کوي.
د غیر سرکاري ادارې سیریم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال راډیو ته وویل.
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورټس، کلچرل اکټیوی، سماجي اړخیم لري. دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو سوی، د دوی حوصله افزایي نه کړي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزایي وکړو چې دا صوبې خلک او دا د صوبې عوام د دوی دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه حوالې دوی شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یوه لویه برخه د ترګرۍ او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټې پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د پښتون قوم دپاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړو کې ژوندی دی او همیشه به ژوندی اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیان یې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل.
دلته ډېر داسې هیډن هیرو شته، یعنی پټ داسې خلک شته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات دي. په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکې شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتواله هم په ایوارډ ګټونکو کې شامله وه. نوموړې وویل.
شاید چې زه دا ویم زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو وکړل، که ما هر څه سټرګل کړي دي، ما هر څه کړي دي، زه خدای ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو شي، دا خو ډېره لویه خبره ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله، او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس و.
اوریدونکو، په بلوچستان کې پاتې کیږو. د نیاز موسی خیل رپورټ مورېدو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکو اداره الف اعلان په یو خپل تازه رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم ستونزې په ګوته کړې دي. اداره وایي چې په صوبه کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبې حکومت وایي چې که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجودو سکولونو شمیر کافي نه دی، خو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات شي او ورته معیاري تعلیم ورکړل شي. تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي، خواوشه 18 لکه سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حقله د الف اعلان د نوي رپورټ په حقله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 20% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي،
پوره بلوچستان کې جو اسکولونو کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
په ټول بلوچستان کې 2,340 اسکولونه دي چې اواز شپک پیسه ده، پکې های اسکولونه دي. زموږ څېړنه ښایي چې سرکاري سکولونو په مقابله کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه دی. هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرۍ کې هم سختي کوي. په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډېر کم دی. په دغو سکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی. په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي. په هر 15 سکولونو کې 4 بجلی نه لري. په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو صفه وبنه لري. دا سړي سکولونه دي چې چار دیواری هم نه لري.
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتله زیات شوی دی.
شاید اتنه سلاکا فګر و صحیح نه وي. د حکومت تر هغه دې کوالیشن ګورنمنت موږ کوشش دغه کړی چې نوې سکولان جوړ کړو، نوې کمپین شروع کړو. نو زموږ خپل په سیټ اپ کتاب بشام په خو 1.1 ملیون الفاظ تشکیل کړو. د حکومت شراغي په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا 1.5 کال نور هم دا
سردار رضا بڑی سوائی کسا هم صوبائی حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي، خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبینی څرګندوي. د نذیر لهري په خبره، بلوچستان یو داسې سیمه ده چې که د سکولونو چار دیواري نه وي نو خلک به خپلې بچیان سکولونو ته نه ورلیږي. دی وایي د غربت تر څنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې نه داخلوي. خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسني حکومت دا کوشش دی چې زیاتې نه زیاتې جینکۍ سکول ته لاړې شي، چې د لکانو او جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمري سکولونو انتظام کیږي چې استادانې به هم پکې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 18 ترمیم له مخې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمي وګرځول شو.